شن را ترای کې زمو ټول جائیداد خو په کراچي کې رس خزب کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو نیول او ویستل په بېساري ډول زیات کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې په خپل اعلامیه کې ټینګار کړی چې پاکستان کې د افغانانو د خوندیتوب اړتیا ویلا هم جدي دي، په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې د کاري مخینې یا هم دا چې زیانګالي دي له خطر سره مخ دي. دغې ادارې ویلي په پاکستان کې ډېری افغانان د دې لپاره چې امنیت او کرامت یې تضمین شي قانوني اسنادو حقوقي خدمتونو او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د ترنګړتیاو د زیاتېدو او د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له نښتو وروسته ظاهرا پاکستان پر افغانانو فشارونه په بېساري ډول زیات کړي. ډېری دوی نیولي یا د پولیسو له ناسم چلند سره مخ شوي دي. کوم افغان کډوال چې د پاکستاني پولیسو لخوا د دې ناسم چلند تجربه لري او ډېری خبریالان، مدني فعالان، د بشري حقونو مدافعان او د پخواني حکومت چارواکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په 2021 کال کې د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو ته خپل د کډوالۍ کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي.
بل لور ته ترکیې په خوست کې وړ مبرز له پاکستان څخه له 300 ستنو شویو کورنیو سره مرسته وکړه. له خوست د ازادي او مشال رډوګانو خبریال نجیب لالو خیل راپور لري.
په خوست کې د ترکیې هیواد یو خیریه بنسټ لخوا د ولایت د روان زیږدیز کال په اوږدو کې له پاکستان څخه راستنه شوی 300 کورنیو سره د خوراک او پوښاک د توکو یوه اندازه مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا یاده مرسته چې نږدې 14 لکه افغانۍ ارزښت لري هغو بیرته راستنه شوی کورنیو ته برابره شوي چې ډیری د دې ولایت په ګربزو همدارنګه د تریزی او علیشیر ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې میشتي. په خوست کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه چې په چوکاټ کې دا مرستې وویشل شوې، مشر شیخ محمد ولی جان عدالتیار مشال را لوتول اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي د کورنۍ سره لا نورې مرستې وکړي.
دا درسو کورنیو کې اکثر هغه مهاجر دي چې د ګاونډي هیواد نه راغلي وو 2015 کال کې. دغه مرستې د ولس ضرورتونو ته ځواب نشي ویلی. د ټولو خیریه بنسټونو نه مغوښتنه دادو چې اوس وخت د خدماتو ده او د خدمت د ولس ډیر مجبور ده، نو کولی شي چې دوی موږ سره همکاري وکړي. هغه مناسب شرایط چې د موږ د نظام د پالیسۍ موافق وي ټول شرایط به موږ دوی ته مهیا کړو، خو چې ولس سره یو تعاون وکړي، لاسنیوای وکړي، تر څو چې د ولس تر یو څه حده ضرورتونه حل شي.
د مرستو ترلاسه کوونکو وویل دوی نوي راغلي او لاس پلاس په دې ځای کې د کاروبار د پیلېدو امکانات په لاس کې نشته، نو په هره برخه کې مرستو ته اړ دي. د مرستې او ترلاسه کوونکي سید جان وایي
موږ خپل د روزګار خلک یو روزګار هم نشته او موږ د مؤسسې نه د غوښتنه ده چې زموږ روان د یخ ده نه لرګی لرو نه سرپناه لرو او له پاکستان راغلي یار سم پاکستان کې پاتې دي او خالي د صدر او کډی غاړي کالم راوړي دي. دغه باندې موږ د خوشاله لکه ټول افغانستان سیم مخترک.
د مرستو اخیستونکو زیاتوي په اوس وخت کې د راستنه شوی کورنۍ ژوند ډیر ستونزمن دی او له دوی پرته نورې اړمنې کورنۍ هم پاتې دي چې باید مرستې ورسره وشي. یو بل مرسته اخیستونکي ګل نادر شاو ویل
خلکو ډیر بچرا دي کنه او دا والا مرسته دو ډیر ضرورت لري، بل یخنی د په وطن او الله پاک ته دې سره ډیر ډیر نکي وکي چې د غریبانو مرسته وکړه. ډیر بچرا غان یا پاتې دي، خدای دې دغه یو سره مرسته وکي.
د مرستو ترلاسه کوونکي دا هم وایي کچېره د اوس په شان په موقع کې له دوی سره د مرستو بهیر روان وساتل شي نو ډیر بل ستونزو سره نه مخامخيږي. یو بل مرسته اخیستون کې اقبال ویل
می چې رغولې کاروبار هم نشته، ژوند نشته، دغه مې مرسته نه می خال گزارې کې خدای دې زندگی ورکړي. دغه ز مرسته دې می تدریسي می به ان شاء الله کاروبار هم صحیح شي، ژوند زندگی هم صحیح شي.
دی ادوانی ورده د اړوندو حکومتي ادارو له خوا په خبره شوی ورسته یو ارقام کې راغلی چې په تیر دوه مکلونو کې څه د پاسه 2.3 میلیون افغانان له بهر په ځانګړي ډول پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنه شوی چې تر ډیره د ژوند ډیرو برخو کې لګاڼو ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په 28مه د خپل زنداني مشر عمران خان د لیدو غوښتنه وکړه. د تحریک انصاف ګوند جکپوري غړي وای چې دوی د عمران خان صحت ته اندېښمن دي، ځکه چې له شاوخوا درې اونیو راهیسې نه د ده د کورنۍ غړیو او نه هم وکیلانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې هغه وویني. عمران خان له څه باندې دوو کلونو راهیسې د فساد د یو شمېر تورونو له امله په 14 کاله بند محکوم دی. عمران خان دا تورونه بے بنسټه غنی او وای چې پاوز د دې لپاره په فساد تورن کړی دی چې د سیاست په شاشه د پاکستان تحریک انصاف ویل چې د نوامبر له څلورمې راهیسې هیچا عمران خان نه دی لیدلی او نه دوی ته له هغه سره د لیدو د بندیز په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. د تحریک انصاف ګوند ویاند زلفی بخاري رویټرز رانس ته وویل د عمران خان روغتیا ته دوی اندېښمن دي او د هغه انزوا هم اندېښمن کړي دي. شاغلی بخاري زیاته کړه چې حکومت باید سمدستي د عمران خان د کورنۍ غړي پریشتي چې په زندان کې د هغه لیدو ته ورشي. د عمران خان د کورنۍ او ګوند غړیو په دې وروستیو کې په راولپنډۍ کې د اډیالا زندان مخې ته مظاهرې وکړې او له عمران خان سره یې د لیدو غوښتنې وکړې. د تحریک انصاف ګوند ویاند وویل چې بیا به هم د اډیالا زندان ته ورشي چې پر چارواکو فشار زیات کړي او پریږدي چې دوی له خپل مشر سره وګوري. د زندان د قوانینو له مخې باید لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل د عمران خان د لیدو اجازه ورکړل شي، خو چارواکي د ځینو شرایطو له مخې بندولی شي. تحریک انصاف وای داسې اونۍ تیرې شوي دي چې څوک یې نه دي ورپریشي چې له عمران خان سره په زندان کې ملاقات وکړي. ځایي رسنیو راپور ورکړی چې شاید 23 کلن عمران خان یو بل زندان ته چې امنیت یې سخت نیول شوی وي انتقال شي، چې په دې ډول به د هغه د لیدو امکانات نور هم سخته شي. په ایکس کې د عمران خان په اړه یو ټرند چلی شي او له لویه سره په خواله رسنیو کې د پاکستان د دې سیاستوال او د کرکټ د پخواني اتل په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې دي. دا اډیالا زندان یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله رویټرز رانس ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي وویل چې د عمران خان صحت ښه دی او داسې پلان نشته چې هغه بل زندان ته انتقال شي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان د سر اعظم په توګه انتخاب شو، خو په 2022 کال کې وروسته له هغه له واکه لرې شو چې له پوځي مشرانو سره یې اړیکې خراب شول. د رویټرز رانس په باور پوځ په پاکستان کې د حکومتونو په جوړېدو او نسکورېدو کې مهم رول لري.
له خبرونو ور اخوا
چهارشنبه د نومبر شپږویشتمه د منظم او دوامدار ترانسپورت نړیواله ورسوه، خو افغانستان له کلونو راهیسې د منظم ترانسپورت په برخه کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د منظم ښاري ترانسپورت نشټوالی، غیر معیاري سړکونه او په دې برخه کې لږه پانګونه هغه څه دي چې د سفر پر مهال دوی له ستونزو سره مخامخ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
ترانسپورت موږ ډیر کمزور دی.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالمنان دی چې په خپل سیمه کې د منظم ترانسپورت لنیشتوالي شکایت کوي. نو موري نن چهارشنبه د نومبر شپږشتم آزادۍ رادیو ته وویل
پنځه خریه موږ دلته ژوند کوو، داسې موټر نشته دی، خو شخصي موټر یو لس پنځه لس، بیا شخصي موټر کله یې کله نه، مریض بیا هم داسې پسې پاتې شي، د نن نه سبا ته پاتې شي. کله کله شوي دي چې دغه مریض ولادت په لار کې وشي یا په کور کې د ستونزو د نه موټر څخه یا د سړک خراب دي، ډیر مشکلات دي.
افغانستان د لسیزو جګړو پراخ اقتصادي ستونزو لامل د منظم او پایدار ترانسپورتي زیربناو جوړولو او ساتلو په برخه کې لجدي ننګونو سره مخ دی. وران ویجاړ سړکونه، د عامه ترانسپورت نشټواله، د ژمي په موسم کې د بیلابیلو لویو لارو تړل او د ترانسپورت په برخه کې د پانګونې نشټوالی د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د میلیونونو اوسیدونکو تګ راتګ محدود کړي. په ځانګړي ډول د لرو پرتو هغه سیمو اوسیدونکو چې خوندزي او روغتيي مرکزونو او بازارونو ته د تګ لپاره ترانسپورت ته اړتیا لري. د ختیځ نورستان یو اوسیدونکو ظهور کریمی ازادي رادیو ته وویل
هغه سي ترانسپورتي سيستم مالته بیا لکه څنګه چې خار کې دلته نشته نورستان کې، یو خو اقتصادي مشکلات دلته ډیر زیات دي. دویم قدم کې دا چې کموټر غواړي ته مجبور شي د دوه طرفو پیسې ومني، د دوه طرفو پیسې کا درته گزارو کې ډرایور د منطقي 2000 14000 روپے درنالي دوه طرفو.
ته دې تر څنګه افغانستان د اقليمي بدلونونو لا اړخه د ډیرو ځان منونکو هوادونو لډلې دي. چرته چې سیلابونه او زمکي خويدنې لا لوړان دي، ډیر شمیر سړکونه ویجاړ کړي او ترانسپورتي ستونزې رامنځته کړې دي. د شمالي ولایت بغلان یو شمیر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې یو شمیر سرکونه چې د تیر کال سیلابونو ویجاړ کړل لا هم نه دی رغول شوی او خلک په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د بغلان د شهرنو د شیخ جلال سیمی یو اوسیدونکو نور الله وویل
د ټول څه دی زه مو په لاره کې چې کلین تاسو مو سره مشارکې ډیر نشه دی، ته واه خرابه عاشول شوالي د اغلام سمې شرکت مې را مې موټراشان مردم چې ډیر ورو مې کنه دیګه بسیار بازار و دا یو کوم وختان نشه شبا مې مونږ د اوسره خراب.
په پلازمینه کابل کې به یو شمېر خلک وایي چې لوګدی مودې رئیس په دې خار کې د سړکونو ساختماني کارونو نه یوازې ترافیکی ګډوډي رامنځته کړي بلکې هوایي ککړه کړي او ګڼه ګوڼه زیاته کړي. د کابل خار دوه ناحیې وي اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سرکسوزی او میک سات دروس
په سړکونو یو سات کار کیږي او نور در ویش ساته کار ولاړ وي. لدې حالت نه میاشتې تیریږي خو دا سړکونه جوړ نشول. د همدې له امله لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسېدلی. بل دا چې خاورې او دوړې جوړې کړې دي.
افغانستان اوس مهال له سختې پرلپسې او بې ساري وچکالۍ او د هوا له ککړتیا سره مخ دی. داسې مهال چې په دې هېواد کې منظم ښاري ترانسپورټ وده نه ده کړې، د زړو موټرو او نامناسبو سونتوکو کارول ګلخانۍ غازونه او ښاري ککړتیا زیاتوي. دا په داسې حال کې د جنن چهارشنبه د منظم او پایداره ترانسپورټ نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه وایي چې د ټولو لپاره خوندي، ارزانه، د لاسرسي وړ او دوامداره ترانسپورټ نه یوازې په اقتصادي وده کې مرسته کوي بلکې د هېوادونو ترمنځ نړیواله همکاري او سوداګری هم پیاوړی کوي. دغه سازمان ویلي چې ترانسپورت د اړیکو خکولو، اقتصادي ودې، ټولنیزې هوساینې او د کار فرصتونو رامنځته کولو کې بنسټیز رول لري، خو د ګلخانۍ غازونو د تولید یو مهمه سرچینه هم ده. د ملګرو ملتونو په نظر د دوامدار ترانسپورت او لدې لارې د پرمختګ د کولو لپاره د دیننګونو حل کول اړین دي. په همدې بنسټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 2023 کال په مې میاشت کې پریکړه وکړه چې د نومبر 26مه د منظم او پایدار ترانسپورت د نړیوال ورځی په توګه اعلان کړی.
نن د لنډې ومده او ټاکل شوی چې د افغانستان د وسلوبي د خور لیگ د وم پړاو لوبي د لنډې په شلمه په کابل کې پیل شي. د افغانستان د وسلوبي او نیزه وهلو فدراسیون مسولان وای په دې سیالیو کې به نږدې 15 لوبډلې ګډون وکړي او ممکن شمیر تر دې هم زیات شي او یو شمیر بهرني لوبغاړي به هم پکې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د وزلوبې او نیزې وهلو فدراسیون وایي د وزلوبې غوره لیگ اووم پړاو سیالۍ به د قوس په شلمه په کابل کې پیل شي. د دغه فدراسیون مرستیال فهیم نظیری چهارشنبه د قوس پنځمه ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې په دې لوبو کې 14 لوبډلې ګډون وکړي.
و مو تاریخ عبد تیموی خدا
د قوس په ولسمه موږ لوبډلې راغوښتي. په 13مه یو سیمینار لرو. په 19مه نیټه په 54 ده او په 20مه نیټه رسمن زموږ لوبې پیلېږي. اوس 14 لوبډلې دي خو امکان شته چې زیات شي.
تیمای مو اضافه شوه.
خغلی نظری وایي د دې لوبډلو په ترکیب کې یو شمیر بهرني لوبغاړي هم شامل دي. د زیاتوي چې د لیگ سره هم مهاله بدنۍ زو وهلو لوبې هم وشي. د دې جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې د افغانستان ملي ټلویزیون کابل کې د وسلوبې د لیگونو جوړول پیل کړل چې دا لړۍ تر اوسه روانه ده. دا لوبه د طالبانو په لومړي پړاو واکمنۍ کې بنده وه خو اوس یې اجازه ورکړې ده. په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو د وسلوبې لوبډلې هم د لوبو ته د تیاری خبره کوي. د بدخشان ولایت د وسلوبې فدراسیون مشر ملا حیدر حیدر ریاضی رادیو ته وویل
امسال با همکاری ریاست فدراسیون بسکشی افغانستان
همغه شان چې بدخشانیانو تیر کال د خپل لوبډلې په ترکیب کې دوه بهرني چپندازان له قرغیزستان څخه درلودل، سکل هم د افغانستان د وزلوبې فدراسیون په همکاري او د بدخشان د خلکو په مشوره دوه چپندازان د دې ټیم په ترکیب کې شامل دي. لازم چمتووالی لرو او ختمرین مو کړی دی.
تمرینات خوبی را انجام دادیم.
د سمنګان ولایت د وزلوبې فدراسیون رئیس قاری زبی الله حاجی زاده هم ازادي راډیو ته وویل
تیمي ولایت سمنګان الحمدلله بیا کومدی
د سمنګان ولایت لوبډله په ټول چمتووالي سره غوړي په کابل کې د وزلوبې په لیک کې ګډون وکړي. زموږ چپندازان به خې چمتو دي.
چپندازای ما تمامه آماده سن کې
وزلوبه د افغانستان ملي او محلي لوبو څخه ده. د دغه ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت همدا د چاپندازانو سخته او لشوره ډکه مبارزه ده چې په ډلې ستوګه د اتلولې لپاره هڅه کوي. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبې لوبډلې جوړې شوې دي. په 1400 کال کې د دې هیواد د وزلوبې د سیالیو اتلولي کندهار ګټلې وه. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او المپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل شوی.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاس رسای دی دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازن او معلوماتو سره
د ازادي ملمه
السلام علیکم زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم په نننې خبرونه کې زما ملمه هم یو خبريال دی یو خبريال چې له بل خبريال سره خبرو تکینی نو خای خبري تاسو لپاره ځکه په زړه پوري وی چې په خپل کې د پښتنې او ځواب په ژبه پويږي د ازادي رادیو د دې اونې ملما د پکتیا ولایت د څمکنی ولسوالۍ د پټان غږ رادیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی خغلی څمکنی په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري خو خبريالۍ ته کار ویلای دی زما ملما په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی چیرته زیږیدلی په کوم ځای کې زده کړې کړي د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي د مرکه په پایل کې مې له خغلی څمکنی څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم لطفا ځان په خپل اوریدونکو ته ور وپیژنئ
ډیره زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب لومړی خو تاسو ته او بیا د تاسو د دې پروګرام ټولو ګرونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیک هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول برو جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پرغړه اوسيږي استاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف د مر در سره وکړم چې زمانوم بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی ما هغه 1340 کال و چې ز په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم د بابو خیلو نیمه ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جوار ولسوالۍ د خکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورن کرخي سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرخي سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتر کې شتون لري نو همدغه ته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپل ولسوالۍ کې چې دغه ته یو لوی لیسه ده علي لیسه ده د سمکنیو علي لیسه خورا ډېر لوی قدمات لري همدغه ته سر ترسه ولې دي ورسته دا غیز خزه بیا لاړه لمه پکتیا پانتون ته ازمینه مې ورکړه د کانکور له طریقه هغه ته مې په دې ازمینه کې برخه واخیسته لنې کمرغه چې په خونم رو باندې هغه ته د ژبو ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم او په ژبو ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه او د هغه ورسته نو بیا په خپل ځ په دیار لسوا او ونې وکال کې فارغ شوم
مننه اتسم کنای صاحب وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم لتاسو نه وورو اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن تراغله دا ده چې تاسو اتسم کنای ولسوالۍ کې اوس یو د یوې رادیو مسؤل هم یاستلته په غوړزو کې چې د ډیورنډ پر کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنز جګړه و د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه
بالکل محترم تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرفه بریدونه تر سره کیږي نو کله چې په دې وړاندې شپږ ورځې کې کوم بریدونه تر سره شول هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې تر سره شول نو په اندازه کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د سمکنې ولسوالۍ سره به هیڅ جوخته ده او هر څه موږ تخکاری هوار سات خده په منځ کې کوم غرونه یا کوم وانی نشته دي هغه د پاکستان کوم اوزونه چې دی مثلا هغه په دې پوسټو کې چې دی هغه ټول موږ تخکاری مخه مخه نو موږ د خپل مسؤل چارواکو سره په تماس کې وو نو هغه سره به موخ نه وخت مرکه کولې ټلیفوني اړیکات مو سره نیول دي هغه ځخه به کوم معلومات چې دی اطلاعات راغونډول نو موږ په چټکیا سره دا اطلاعات ته لاسرسی درلود او د کوم رادیو چې دغلته ده او زی مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې دا د پټان غږ رادیو په نوم ده چې اف ام رادیو ده او د پکتیا ولایت شپږ ولسوالۍ تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولې دي او تر څنګه نور ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی وساعتې ورکړی دي دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول موږ ورسره په تماس کې وو هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشتو لپاره سپارل
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خبرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغه ته خبرونې کوي کوم ولایتونه دي؟
سمکری ولسوالۍ د شمال ورته د اریوب ځای ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لورته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده تر څنګ د جنوب لورته بیا د جنخیل ولسوالۍ پرته ده د جنخیل سره جوخت بیا د مساحل ولسوالۍ ده او د هغه تر څنګ بیا د غرب لورته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده دا مو په حال تر پوخه خلاندې نه ولې دي او د پرزي کرخ ای خوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنی اقوام قبایلو اوسېږي د قبایلی سیمې لکه د کورم ایجنسی ده پړشینار او د سپین غر خوا ته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مو تر پوخه خلاندې راوستلې دي او زمونږ دغه د خبرونو نه د پروګرامونو نه دوی پر پر استفاده کوي مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونو شل لرو معلوماتي خبرونې لرو یا دغه سی نور مطبوعاتي خبرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبی خبرونې لرو لدی دوی ټول څه دوی آگاه دي زمونږ سره په خبرونو کې اشتراک او ګډون کوي د پټنغغ رادیو وسات او فرختیا ته موږ نور هم ودا ورکړی دا اوس مو دغه رادیو یو مرکز څنګه چې دا مرکزی څنګه په پکتیا مرکز ګرځیدل کیم خلاص کړی دا چې اغالته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرام ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګرزینی سیمه او ترڅنګ د پکتیکا ځینی سیمه او د غزنی د مونتر په خخره نه راوستلې دي او د همکارو رادیوګانو سره متړونه کړی دي زی خبرونه پروګرامونه دي چې اغه موږ ورکو اغه دوی نشروي لکه په لوګر کې اتحاد رادیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
رادیو څخه سیالي د رادیو په برخه کې نه د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د رادیوګانو ترمنځ تود دی مخصن روس تل دی چې د نړیوالو رادیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خبرونه کوي رقابت د رادیوګانو ترمنځ شته نور سیالي رادیوګانو لری تاسو چې غواړي چې له غونه تاسو میدان وګټي
بالکل دا چې د تاسو خبر وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خو پښتنه هم د پرځای پښتنه ده د رادیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنې دي دا زمونږ خپلې رسنې دي دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي د همدې خلکو د عوامو په حوالې لپاره مختلفې برنامې لري د رادیوګانو برخه کې سیالي چې دا اوس کې ډیره تاوده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام کې امواجو کې د خپل پروګرامونه مختبي هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي وسعت او فرختیا شي د هغه باید ډیره چټکه اوسي او خپل نشرات لر لر وسي مو غزوي پټانغه رادیو د خپل هڅه کړې ده د نور رادیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو زمونږ برنامه شي د هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډیره برابرۍ اوسي او هغه خبرونه چې هغه زمونږ د اسلامي اصول سره د افغاني پرهنګونو سره د اصول سره مطابقت خوري نو پالیسی سره پټکر کې ونو وسیږي هغه برنامه هغه خبرونه موږ مخته وړو هغه مختلف برنامه دي که هغه خبری دي که هغه ادبی دي که هغه تفریحی دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي هغه پروګرامونه چې موږ ته پوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې حق لمو پر پر کار کړی دی او الله روان یو حاصل ته دوام ورکو نو درسنه د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کیږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ شې دی هغه سلیمې وختنی موږ تر مهم او مسؤل چارواکو رسو
مننه ستاسو خبرونه به راشو د بلې خواته تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستید راته وایئ چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه
ډیره زیاته مننه کوم دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډای شي هغه پرهنګ ورسره بډای کیږي هغه ملت ورسره راپورته کیږي او ورسره ژوند کیږي پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملی مطرح جبه بلل کیگی یو رسمی جبه بلل کیگی خو اکثر دغه جبه چی وین کی مثلا په نور جبه کی عادت شوی دی یا د نور جبه لغتونه چی دی هغه را داخل شوی دی د نور جبه اثرات پیری شوی دی خاطر د دې باندې چی دغه جبه د پردیو مستعمره و نه ګرځي او دغه جبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پیښوي نقصان ورته پیښوي وژغورل شي بهتره مې وګڼله چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم له نیکمرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې لغات کلمات مو پیژندل او لیکنې مو پکې وکړلې د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روان او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي کتابونه ولیکل شي رسالې ولیکل شي تر څو د ژبه بډایه شي وغوړېږي او مطرح ژبه واوسېږي پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې واوسېږي نو همدغه په ځای مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنې هم لري، لیکنې په کومو برخو کې کوي او آیا نثر لیکي ادبي لیکنې دي ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنې دي، یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل زما تخلیقات شې دي، زما تحریری ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کوم لیکنه موږ تاسو سره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي لکه ادبی دي هنری دي او ترڅنګ دینی مسائل خو د خلکو پرهنګي د خلکو د عامه په حویله فاره یعنی د خپل ولسونو ارتیاوي هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنری ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډیر سلس نثر کې موږ لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي د نختر ادبي بهیر هغه غلطه زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو. نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ یې د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې نو همدغه شان لیکنو ته په دوام ورکوو تر څو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد واوسیږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي عبرت ترې واخلي خوند ترې واخلي ځکه دا ټولې تجربې دي او به انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د ازادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې هغه د پکتیا په سطحه دي پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه څوک چې هغه یو ښه تاریخ لري یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کیږي د نیوکې د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي ولسی لستون سره نی مخ کړي پاغه باندې موږ خپل لیکنی وکړو ته سوز موږ د افغاني تاریخ چې د شهامتونو او ضرورتیا وی چې هغه موږ راځوندې
مننه څم کنه سه تاسو په لیکنو کې مو وردل چې ادبي هنري نثرونه هم شته کیسې مو هم کله کله لیکلې دي یو هڅه مو کړې ده.
بالکل جناب تکل صاحب کیسې مو لیکلې دي لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي نو ایو هڅه م کړی ده چې ماشاءالله خا ته به اوسېږي خدای دې وکړي چې د ستاسو د اورېدونکو جلبې توجه وړ وګرځي نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي اورېدونکو هغه ذوق چې دی اهل ذوق د هغوهم د خوښې وړ وګرځېږي او څه نه څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو بیا د خبرونه په دوام کې بس تاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده مننه تکل صاحب، تاسو د غوښتنې مطابق کوم خوخه وی د ریواج زنجیرونو په نامه زما یو لنډه کیسه ده دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج ځنځیرونه د لیرې غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخته هره څپه پکې د زړو رواجونو په ځنځیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اوریدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي ځنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅه مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې حد کړی پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ تروږمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو ځنځیرونه ماتېدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د آثارو محتوا مو د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالي، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپله ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه خصوصا اقوام او قبایل له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ یو، او زمونږ ولس څه جبه وي، یا د دوی فرهنګ څه جبه وي، کوم خرافات منخریب شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو د کیسې او هنري نثرونه دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړی؟
بالکل قدرمند اکبر صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده نه پده، د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړونو په موخه نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټریلرونو په شکل کې. هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي او مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوند هم ترې واخلي او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداري شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداري را پیدا شي.
مننه. نو همدغه سی یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغه سی یو هنري نثر مو راته لولای اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا وختنه وي او مونږ به څنګه نه منو په سرسترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي. مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپل په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړي دي، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همداسې به زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښې وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار خوله بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کائنات او د ژوند نوې تازه ساه خېستي. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نختر او بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نرۍ مسکا کوي او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نرۍ موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ په رنگ مرغان هم د شنو خاخونو تر منځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزا ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي او د هر خوشبو شبنم اتار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېفایه نړۍ کې وي چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډیره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډیره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډیر ویاړ بولم او ډیر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي. او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډیر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هر برنامه ډیره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکری لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسیږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې موږ باید ډېر متمدنه اوسیږو، او د هغه ترڅنګ هغه خپل رسم او رواجونه هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پیژندل کیږي فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد ملت د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ دغه خپل ژوند عیار مخ ته بوزو یو بل سره مینه محبت وکړو نجات پالنه او همدارنګه قوم بازی او تا نور دغه سي نجدي او مسائل چي دي دته بعد موږ د فایټر کې کیږو افغان ته د افغان پسترګو وګورو انسان ته د انسان پسترګو وګورو یعنی متحد ژوند باید سره وکړو په یو ټغر باندې باید سره وکړو موږ باید سره یو موټی شو موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بلو عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبلو د هیواد خپل مور وبلو دغه خپل هیواد چې دا زموږ مسکن دی باید خدمت وکړو موږ باید خپل ګلدي ماشومان خپل آینده راتلونکي مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلما په پروګرام کې میلمو تر بلې خبرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم هیچاره
د ازادۍ میلما
منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خله 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 دې ژوند خله دې ژوند خله دې
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نکر زوئے دے ناوے سپین مڑوان خکولائے دے
جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے
لکا غنم کے دیغی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه غانه سره راتا و منډ لکه ناوې نر روانه شیر لکه یو خو غنه هم داسې بند بند کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی
ی خلکو 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 کول خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے
د قرات کتاب کې دوان خېدی یو بڼه کا د تاوس بلد جانان تصویر و ازموینه کې د نقل یو وړو کې کاغذ او د رحمان بابا غزل سره د سترګو رسم پمړه و سترګو کې د پټو غم خوان کولای دی
ژوند 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 کولای دی ژوند 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 کولای دی
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي له چا نه ورک دي ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خولی دی
ژوند 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 خولی دی ژوند ژوند ژوند
ژوند خولای دی ژوند 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 خولای دی ژوند 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 خولای دی ی خلکو 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 ی خلکو 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 منی سای ژوندون تا ټوپک منی سای دات څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې دات څخه پړی واخلې بارل یو ستړی واخلې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند 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 خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې Shut, 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 shut